خاوند دی هلته اوسي، دا خو ډېر ځوان درته مشکله کېږي. بیا په تېره چې هغه نجونې چې ځوانې دي، هغه نجونې چې مثلا په 25 کلنې، 40 کلنې، 30 کلنې، دوی ته ځوان مشکله ده. په دې چې دغه مرحله د ځوانۍ په تنهایی باندې دوی تېروي که نه، بل دا ده چې دغلته ډېر له کړاوونو سره مخامخ کېږي. خلک خبرې کوي، بیا خصوصا د مونږ د افغانستان خلک خو ډېر په خبرو پسې ګرځي. دوی هرې خبرې نه بېرته خبره راباسي، یو تانه ورکوي، یو ورته وایي چې د مېړه د تللی ده، هلته عیاشي کوي، هلته ساعت تېر ده، زه تا څه کوي. ښځه هر څنګه چې نه وي رنج وړي، هر څنګه چې نه وي دا مشکلات ویني، د خلکو خبرې اوري، دلته هم په ژوند ورته په مشکله وي. یا مجبوره ده چې بېرته لاړه سي د پلار په کور کېني، یا مجبوره ده مثلا د خسر کره چې اوسي هم د خسرګنۍ نه تانی اوري، مجبوره ده چې د هغو د خدمت وکړه، د هغو د کار وکړه، بې اجازې چېرته تلی نه سي، حتی د پلار کره تلی نه سي، چې تر هغو پورې خو خواکې خسر ورته اجازه ورنه کا یا لیور ورنه کا. نو دغسې کړاوونو سره د نجونې مخامخ دي. دا ښځې په تېره چې په افغانستان کې چې هغه د دوی خاوندان تللي مثلا خارج کې ژوند کوي، هغلته بهترین ژوند لري، ساعت تېري نو زتي حالکې په یاد دي چې دلته د مونږ ښځې څه باسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپله لور داسې او چاته ورکوي چې یوازې د خارج په نوم؟ البته ځینې کورنۍ ټولې نه، ولې یوازې دا په پام کې نیسي دا لږ خارج کې ده، پرته له دې چې پوښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړې لري، څومره د دې لور ته وفادار دی، خپله لور ورکوي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم و دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده. وخت چې نجلۍ واده کا د خسر کره لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي. نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت، د هغو په خویو، په خواص باندې پوهېږي، بیچارهګۍ به سر سپینی نو ذاتي نو له هر مشکلاتو نه دا نه سي وتلی. واقعیت سره یوه ښځه څونه تعامل لري، څونه گذشت وکړه، څونه یعنی د خبره نیستۍ تېرې کړه، دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر دي. واقعیت سره بیخي زښته زیات ډېر دي. ځینو خلکو چې هغه ته خپل زامن لیدلي دي، غونه یې خیر نه ده کړی. زوم خو ډېره لرې خبر ده، زوم خو پردی زوی ده، هغه هېڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک یا مرسته نه کوي. ډېرې کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم مې له مونږ سره مرسته وکړه یا مثلا مونږ ته پیسې راولېږي، نه. ډېرې خلک په دې فکر کې دي چې زه به مې لور په خارج کې ورکړم چې لور مې آرامه سي، لور مې هلته ښه ژوند پیدا کړه، یا مثلا تعلیم په برخه کې، یا آینده دې ښه سي، یا به هلته یعنی د دې ژوند به ښه تېر سي. نو د دغه لپاره خلک خارج کې ورکوي. او ډېری کورنۍ دي و دا فکر لري خارج کې ورکوي، پیسې پې اخلي، یعنی د دوی دغه ولور ډېر پې اخلي، 4 لکه 5 لکه اخلي. دا وایي زه به لا درپسې چې لور مې لاړه نو هلته به ژوند ښه سي. نو دوی په دې فکر کې نه دي چې هلته په خارج کې هم داسې نه ده. په خارج کې انوزه بدتره ده چې ډېری کسان دي حتی کار نه کوي، اما د دولت معاش ته ګوري کلار پراته وي. اما افغانستان کې دلته د مونږ ځوانان چې زحمت باسي، واقعیت سره ډېر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کا، یا د ولوار یا د واده پیسې ټولې کا، دلته د مونږ ځوانان نه سي کولای. په دې خاطر چې دلته کار نشته، دلته مشکلات ډېر دي. او خارج ته هم چې ځي دغسې یو مشکلات شته چې په خارج کې هم ډېری کسان چې تللي دي، واقعیت سره یعنی ښه آینده نه لري.
څومره ښځې ته خپله پېژنې چار چاپېر کې دي چې دوی میړونه بهر دي، یا چا سره چې دوی کوژده سوي هغه بهر دي او دوی په افغانستان کې پریښي دي؟
د مونږ په کورنۍ کې یوولس کسه نجونې دي چې فعلاً درې واده کړی ده، چې میړونه یې هلته دي په خارج کې. اته 9 کاله کېږي چې ښځه یې دلته ده. 2 کاله بعد، 1 کال بعد، 3 کاله بعد راځي، 3 میاشتې یا 4 میاشتې دلته تېروي، بېرته ځي. نو هغه ښځه د 4 ماشومانو مور کېږي، 3 ماشومانو مور ده، یعنی دا له 3 ماشومانو سره دا یا خارج ته تلی سي، هېڅ امکان نه لري. ډېری داسې کسان دي چې عامې په خارج کې ښځه کړي، عام دلته په افغانستان کې ښځه لري. نو دلته د کورنۍ لپاره کوي چې دا د دې د کورنۍ خدمت وکړه، دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند ورسره وکړه. په دې خاطر چې هېڅ اصلا دوی ته ارزښت نه لري، یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي، دوی فقط دغسې فکر ورته کوي. دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري، باید خاوند ورسره یو ځای ژوند وکړه، اولاد سالمه وروزي، پلار یې ورسره وي، مور ورسره وي، چې هغه د مور پلار واقعي ناز و بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده، دغه مې مور ده. ډېری کسان دي دلته راځي، هغه د 3 میاشتې 4 میاشتې تېروي، بیا چې لاړل یو ماشوم پیدا کېږي، بیا 3 کاله بعد 4 کاله بعد چې راځي، هغه ماشوم پلار نه پېژني چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده، هېڅ نه پېژني.
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه وي بهر کې،
ډیر مشکله ده دا واقعیت سره مشکله ده د ما په خپلو کې دلته سته د مونږ په خپلو کې ډیر دا د تره زمن مې دي تره ماسیان مې دي د مونږ په کورنۍ کې ډیر دي یو نارینه ښځه لري دوو ښځو باندې خپل لور ورکوي د څه شي لپاره ورکوي د پیسو لپاره فقط دوی پیسې پې واخلي اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي څه د ما اولاد دا حق د ژوند لري یعنی لري دوی فقط لور دې لویه کړه پیغله ته څو واده یې کزر زر د له کوره شړه چې زتي لاړه سي نو دا د آیندې فکر هېڅ وخت دوی نه کوي
بله بیرته بیا مور او پلار څومره له داسې لور سره ځورېږي چې هغه یې په بهر کې ورکړې ده داسې یو چاته چې هغه هېڅ نه او مسؤلیت نه مني
کورنۍ بیرته دې ته اړ سوي دي چې هته خپلې لورګانې بیرته خوسې کړې بیرته یې خوسې کړې په ډېر مشکلاتو په عریضو په محکمو په هغه وګرځېدله خپله لور یې مثلا هغه خطې ته نه واخېسته په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړ هلته په خارج کې ذاتي خارج کې خو هغو دي ته خو دا شیان هېڅ اصلا مطرح نه دي هلته خو هر شی کولی سي نو د هغه لپاره ډېری کسانو دغسې د خپلې لورګانې اته بیرته پرېښودې بیرته یې خط ته نه واخېسته علاقه ته نه واخېسته
کورنیو ته څه کول پکار دی چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر ته دا سړی ورکړي او که نور مسایل هم د لور دې ورکړې په وخت وسنجوي
دا باید د خپل د اولاد په هکله آینده یې وسنجوي یعنی دا فکر ونه کړه چې دا یا راځي دغلته یې واده کوي ذاتي نجلۍ دلته پرېږدي خپل ازدي ډېری کسان همداسې سي دغه اوس په عربستان استودي کې باور وکړه چې زمونږ په کورنۍ کې تقریبا درې ښځې زه پېژنمه چې خپله په عربستان استودي کې دي ښځه یې درلودله بله ښځه یې وکړله دغه نجلۍ چې وکړله د ما د عمه مسۍ وه دې باندې بله وکړله همالته په سودي کې دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې خوسې کړله یو ماشوم سره هغه نجلۍ هم یو ویست کاله عمر لري یا ویست کاله یعنی هغه اوس فعلاً طفله ده اوس هم په ژوند نه پوهېږي آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزمه نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي
څه ورته وایې څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي
هغه کس ته چې خپل لور ورکوي اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپل لور ورکوم آیا دی کولی سي دا د ما لور وساتي آیا کولی سي دی تعلیم لري دی عمل نه لري دای مثلا ښه کورنۍ لري یعنی په کور لري زول لري آیا یو اقل که مثلا درس نه لای تعلیم نه کړی یو کسب خو لري یو پیشه خو ولري چې وکولی سي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپلې ښځې ته راوړي نو داسې کورنۍ ډېرې دي اصلا دا فکرونه نه کوي فقط دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورکه یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري خر ده چې زول ده مقصد پیسې لري لور دې ورکه لور دې آرامېږي مګر دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري درې ښځې لري په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي سپینګیري سپینګیري دي دلته چې راسي ځان جوړ کړه د خبرې یو څو روپۍ راوړي دلته خلکو ته ځان ورکوي ته مو ارزه زه مو ارزه هر یو سړی مسې پلانی راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي دا به په خارج کې خدای څه کار کوي دا به باغوان دا به پیاده وي اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې دا څونه پیسې لري خپله لور ورکوي
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ یې وایي چې و همدا صحیح ده باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه خپلې نجونې څه کولی سي آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې
نه مخالفت خو نه سي کولی اما دا خو کولی سي خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړه خپلې کورنۍ ته وایي مور ته وایي پلار ته ورته وایي یا خپل ورور ته ورته وایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې دغه نفر پښتنه وکړه دغه نفر پښتنه وکړه چې دا درس یې لای تعلیم کړای دی چې کارا دا دی په خارج کې څه کوي څه کار کوي آیا کار کوي نه کوي یا د دولت پیسو ته پروت د سې کسان ډیر څه ډیر زیاته ځینې شي کوي اصلا په خبر نه دی په اولاد باندې خبر نه دی په خپل فامیل باندې هغه خپل فامیل نه ورته ارزښ نه لري نو خزه خو پریده
د هله لار تاسو څه غنی
دا کورنۍ چې خپل اولاد یا خپل لور یو چاته ورکي دوی باید ادیقل یو کال مخکې شپږ میاشتې مخکې ادیقل دا نفر باید وپیژني د ده کورنۍ وپیژني د ده پښتنه وکړه د ده لټنه وکړه چې آیا دغه نفر دغه کس کولی سي دا د ما لور خوشبخته کړه آیا د ما لور کولی سي چې آینده ژوند دې ورسره ښه سي آیا د دې ماشومان پیدا کېږي دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي دې ته ښه پلار کېدلی سي نو دغه باید په نظر کې ونیسي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
قربان دې شم سلامت اوسئ
له حقوقي اړخ څخه هم یو نامعلومه شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم بهر کې اوسېږي د جلیل سرنوشت سره لوبي دي. په کابل کې مدافع وکیل وارث خپلواک وایي چې د تخپل ډیری داسې قضیې راتلی چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو.
د حقوقو له نظر نه خو د هیڅ شک نشته چې چیرته او جلی خپل قانوني سن پوره کی او حالت خپل قانوني سن پوره کی هغه کولای شي چې خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي. هغه کچیرته الک خارج کی ووسی یا جلی خارج کی ووسی دې کې هیڅ نوع موانع نشته دي. ولې یو څه چې مخکې پنځه کاله یا شپږ کاله لاس کاله مخکې تفاوت کړه او چا د نظر نه کاوه چې خپل د خور او د لور یا هم د زوی ورور واده خارج کی وکړي. ولې د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه د تعلقه لري چې د خپل د خور د ورور واده خارج کې وکړي. دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو په دې بخش کې عملي کار کوو. وینو چې هغه انجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ یو جلا محیط سره او د خپل د فامیل د نلرې کېږي. همداسې چې کالک اوسي که جلۍ چېرته خارج کې اوسي واده کوي نو دوی له ډېرو مشکلات سره مخامخ کیږي. که چیرته یو جلی خارج کې واده کوي او دغه خاوند په خارج کې ووسی دغه خاوند په یو متفاوته محیط کې لوی شوی ووسی چې هلته د ښځو او د میړه ترمنځ رابطه ډیر زیات متفاوته یي نسبت له افغانستان د فرهنګو تفاوت ده، د ژبې، د کار، د فعالیت، په کور کې د اوسېدنې نو تفاوتونه ډیر خورا ډیر دي نسبت له افغانستان نه. او بل غټ مشکل دا ده چې د هغوی د تګ مشکل ده، د هغوی د اسنادو مشکل ده. ډیر وخت په افغانستان کې که الک ده که جلی ده هغوی پاتې کیږي. هر کله چې رابطه ډیره طولانی شي نو په هغې کې ناخوال منځ راځي، ځکه که کله یو خاوند او میرمن سره نږدې اوسي په یو خبره باندې کوم شخړه له منځ راځي یا هم کوم سوی تفاهم منځ راځي هغه په ډیر ساده شکل باندې په ډیرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کیږي. ولې دا چې فاصلې منځ کې اوسي او ارتباط هم تنها په تلیفون باندې اوسي نو بیا په دلته یو مسله که منځ راځي یو شخړه منځ راځي د ښځې او د خاوند ترمنځ بیا دا نه حل کیږي. ډیره وړوکې مسله غټیږي ځکه اوږدی دي. هغه د ښځې او د میړه کومه مینه چې هغوی نږدې یو بل نه ګوري ویني ترلاسه کوي نو هغه د تلیفون نشانه نه وي. نو د دوی غټ مشکل همدغه ده چې دوی سره یو ځای نه وي، نږدې نه وي، یو بل ښه نشي درک کولای. وضعیت د یو بل باندې ښه نه پوهیږي چې خاوند په کوم وضعیت کې ده او یو میرمن په کوم وضعیت کې ده. ټایم بدلېدل لکه که چیرته یو میرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي نو تا باندې دو شپه ورځ تفاوت کوي. د دو تلیفونو په تماس کې مشکلات منځ راځي، دو په خبرو کې دو ته هماهنګي سره نشي کولای. همغه چې وړه خبره ډیره لویه خبره ته جوړه شي او په دې تمامه شي تر څو دوی دغه واده نه یو بل نه جدا شي او طلاق او فسخ په منځ کې راشي.
بله، او کدي موضوع باندې خبرې کوچه هغه میرمن چې افغانستان کې پاتې دي هغه دوی بچي هم لري او ځینې انجونې نامزاد دي نارینه په بل ملکی ووسی آلتا نوی دو دوی حقونه څومره تر پښو لاندې کیږي؟ یعنی هغې ښځې ته د خسر په کور کې کیدلی سي لکه څومره ضرورت دا لري او میړه ته یې ویلی سي چې مثلا دا شیان زما په کار دي، ماته باید واخیستل سي، بل چاته نسي ویلی. بچي له کومو ستونزو سره مخ کیږي، میرمن له کومو ستونزو سره مخ کیږي او څومره د دوی هغه حق تر پښو لاندې کیږي چې دوی یوازې ژوند کوي؟
قطعاً چې یو چا میړه نه ووسي، خاوند نه ووسي، له هغه سره نږدې نه ووسي، د ده میرمنو ته ډېر مشکلات منځته راځي. د فامیل تربیه، د اولادو روزنه، هغه تنهایی او نشي کولای چې هم فامیل ته ورسیږي، هم د خپل کور کار ورسیږي او هم د اولادو روزنه ته ورسیږي. یو بخش خو دا ده او بل ډیر اساسي هغه دا ده چې یو میرمن او یو نارینه یو بل ته ضرورت لري. د هغه خاطره خدای پاک د دوی په منځ کې واده روا کړی ده او د واده په واسطه باندې دوی یو بل سره نږدې کیږي. نو تنها دا مطرح نه ده چې دوی ته به پیسې دوی به دا نور امکانات ولري، ولې دا چې یو بل نه لري دي. د دوی ډېر یو غټ حق چې هغه تمتو ورته وایي چې د یو بل نه نفع اخیستل دي، د ده نه محرومه دي. نو دا ډېر اساسي حقوق دی چې دوی له لاسه ورکوي، هم یې میرمن له لاسه ورکوي او هم یې خاوند له لاسه ورکوي. او طبعا ځینې داسې مشکلاتي روابطو کې د ښځې په ژوند کې، د سړي په ژوند کې چې هغه ته رسیدګي د میرمن او د خاوند په هغه ښه وجه باندې رسیدګي ورته کیږي، دا مشکلات دي. دا مشکلاتو سره هغه کوم فامیلونه چې په دې شکل باندې مخکې روان دي، دوی په دې مشکلاتو سره لاس ګریوان دی.
بله خپل وخت په آخر کې کغه کورنۍ او ته یو څه ویل تاسو ولري چې دوی خپل خواندې خپل لونه بهر ملک د سچاته ورکې چې استن پاکلې معلومات هم نه لري، خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست یو بیا وایي چې مامي لور خارج کې ورکړه، مامي خور په خارج کې ورکړه، او یا په دې تمه چې دوی بیا به موږ ته هم پیسې رالیږي، موږ سره به هم حمایت کوي. دغسې کورنۍ او ته د تاسو ویل څه دي؟ البته ټولې کورنۍ موږ نه ښیو، یو شمېر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپله خور لور بهر ورکوي. داسې کورنۍ ته تاسو څه ویل لرئ؟
زما خو هم د ماده د کار د ساحل تجربه نه او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی یم اوسېږم، ټولو هغه فامیلونو ته مې خاص دا ده چې په اولاد باندې که هغه لوري که زوی ظلم مه کوئ، هر څه به خدای ښه کړي. دا اوس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ورور ته په بهر کې ښځه کوئ، نو هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي، د فرهنګي مشکلاتو څخه. حتی موږ چې له کوم سره راپورونه لرو، کوم میرمن چې په خارج کې واده کېږي د هغه سره په شکل د یو برده چلند کېږي، د هغه سترګې پټې، هغه نه غواړي چې په هغه ټولنه کې د هغه حقوقو چې لري هغو ته ورسیږي. اکثرا موږ لیدلی دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تللې دي، ژبې زده کړې دي او پوه شوې دي، نو بیا بېرته دغه د خپل تېر شوی ژوند پیادوي چې د باندې خاوند څومره ظلم کړی ده، څومره مشقت یې پرې تېر کړی ده، نو بیا هغه چې یو بل ته اوږده واخلي او یو اوږدهیي چلند وکړي، خپل تفریق ترې واخلي، هلته خو طلاق ورکول کېږي، خپل طلاق ترې واخلي او جدا ژوند وکړي. نو ښه خبره دا ده چې د خپل د اولادو سرنوشت یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید ونه سپارل شي، تر څو خدای مکړه د ژوند او د فامیلو هغه بدې خاطرې چې د طلاق نه بعد یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسیږي، د هغه قرباني ونه ګرځول شي، نه لور او نه زوی د هغه حادثاتو قرباني نه شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت سروانیم د پروگرام ته مو هر کله کوم. نن مو ملمنه یوه داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې، هلته لوی شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت ترڅنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړي دي. زموږ ملمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډیر لیدلې او مرکه به مو یې اوریدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد ونه اوسي. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست دی. زه ډیره واړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو م چې د افغانستان راوتلې یستو. نو زما ټول زده کړې په لندن کې شوې دي. همدلته مې مکتب وې، بیا پانتون ته راړلم، وروسته له پانتون نه بیا خپل ماستری مې وکړله، او وروسته له ماستری نه مې خپل ډاکټرا وکړله. نو زما ټول زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شایز موش یوش میر افریدون کتا چه پا بحر که میشت افغانان لنیشه ندیلی دلی، خصوصا دو حقوی ماشومان، نو لده نیوی خبر چه دلتا پا اروپا و امریکا که دیرو ماشومانو خپل مورنیش با یا هیره کرده او که هیرم نده، نو صرف ابتدایی خبری پیکوالیشی واخلا راشا وخرا په نورو مسایلو باندې په خپل ژبه خبرې نشي کولای، ځکه چې د درس ژبه پردی ده. دوستانو هم سنفیانی نور دي، اما تاسو لنیک مرغه خپل شبه نه ده هره کړی. دلیل سو د مور او پلار کوششو که تاسو خپل مینوا
بالکل د مور پلار زحمت خو پدې کې غړترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندي ورونو په انګلیسي باندې کولې نو مور پلار بم نه پرې خولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي نو ډېر به تشویق کولو. مور پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو نو مجبوره و چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبر باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وي سره تر څو عام خپله ژبه وساتو او د غیر څنګ سره په لیکل وست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کې سروان صاحب په هغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبه لیکل وست کړی نو ما به ورته وی زه خو په انګلیس کې اوسېږم نو زما به د ژبه څه په کار شي د لیکل وست به زما څه په کار شي ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. مدوی چې د تاسو مورانه ژبه د تاسو باید د زکړې وي کوم ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وی چې د تاسو مورانه ژبه د ول ونا یاد ولیکا او تبې لیکل او لستل نه شي بیا ستاسو چې هرڅ مزدکړې پورته وي نو ته د غوی پسترګ باندې کېدی شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو ما غوا چې بیا زموږ سره غوی به خپل د کور به زموږ سره کار کوله په کور کې به خلک مکتب باندې ته جوړ کړای و چې موږ خپل ژبه نه یېری کو او دغه د څنګه سره لیکل وستم هم زکړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راته کو
ډیر کم د خاطر چې جنگونه او په غو وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو بیا نو څه وخت بچتلو ډیر کول نو روسته بدلو خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې غو زموږ دوستان وو دو غو سز موږ ډیر رفتمه ډیر زیات وو او دغه د څنګه سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو خو دری ژبه هم هم سایګانو نه د دوستانو نه د خپل مرګریو نه د دوی نه زده کړی دا نو په دواړو ژبه باندې بالاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې مخ په دواړو ژبه باندې مې خپل ځان خپله بالات کړای دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغه ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې ومه هلته مې کار کوله نو د کرکټ ټیم راغی نو په دې وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندل او نوې دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو نو ډېر کم خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه درلودل ورسره. نو سفارت کې زه چلته ومه زما سره تماس ونیول شو او دلته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په دې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو هغوی بیا خوشبختانه وي چې ولې نه ده ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه دوی هم ډېر خوشحاله وو نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شوله ما به دوی ډېر تشویق کول ډېر زیات مې تشویق کول خو دوی تشویق ته پهغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هغه وا چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کوله هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دی مینه ورکړي او ته تشویق کړي دوی خصوصا چې دوی به مختلف هیوادونو ته ځي نو اکثره وخت دوی چې بغي وخت کې به تل مختلف هیوادونو ته چاوب دوی هر کله نه کاول ورته نو موږ ډیر هر کله ورته وکړل نو ما غشول چې بیا نور هیوادونو هم ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه باریا به زیاته را ترلاسه کولې توجه ورته را پیدا کړل سفارتونو ورته توجه پیدا کړل نو صرف کوم زما علاقه هم د مغې د سفارت له وخت نه پیدا شول ورسره
بیا تاسو نورو هیوادو ته هم ورسره لاړې چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي
زه به تلله ما په اخرو کې به ورسره تلله ما صرف د تشویق پیسې باندې چوزل تللی یم نو زیاتره ته نشوایت لای د خاطر چې ما به کار کوله خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړې کنه هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست لې تشیبینه یاست چې کار وکړي
بله سروان صاحب، ما هیچ وقت وظیفه په افغانستان کې نه دی اجرا کړی. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسي وي چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما چې درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی، اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه هم پاتې شوی، دلس ورځونه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې و د هغې د همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې، هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا. خاطر باندې دلته پاتې شولې د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل، نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغې هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپه کله نه وي چې برېټانیا ته لاړې، کوم خاطره مو پیاده دی هغه وخت چې په افغانستان کې وي؟
بل یو زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شول هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه و، هغه زما د وړوکی ورور د 4 کالو و په هغې وخت کې، نو هغه په هغې کې رانیولی و، هغه ډېر سخت لګېدلی و، زخمي و، نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطرې نه لري؟ څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده،
هغه ترخه خاطره ده جنگونه، او زما سره دومره پزړه کېږي چې ماشومان و او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څه جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره ده د جنگ حالت مې پزړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غټ تغییرات ولیدل، خلک ډېر زیات غریبان شوي وو. دا خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دا غټ تغییر و. نور غټ تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و، څه رقم خلکو جامې اغوستلې. صرف کامه چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه ده و چې مکتوبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق دی چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په اړه باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان خپ پوی کوم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یو ورځ بحث په ولرم او شم کړی چې د تاریخ نه قلم خبره اوسم. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت هم د طالبان راغل، ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې، او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په درلودل چې دا حقیقت، ما به بغیر د یېرې نه بابا هماغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته به دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوند نه ورکوله، دې په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدی شي چې زه د طالبانو د رتاک سره زه ډېره زیاته خوشحاله وم او زه د دوی ملاتړ کوم. د همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه به په پښتو باندې غږېدلم، لیکنې به مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینیو مشرانو باندې و چې ولې هغوی ونه شوای کړی چې زموږ هېواد هغه ستراتیژي هغه خواته بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هېواد کې راشي، کار وکړي، عملته زحمت وباسي. موږ غونډې په اروپا کې دلته تاسو زحمت به اروپا ته وباسو، ولې موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هېواد لپاره وباسو؟ دغه شان چې زما لپاره به ډېر زیات پوښتنې ایجادولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زمو خپل رهبران بولل مخکینی رهبران زما اندغه په خاطر باندې ما بلیکنه کول او دوی به انتقاد د دولت له چې تقدا انتقادونه کوي نو دا معنا ورکوي چې طالب پلوي نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړی دا د فکر کوم چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم هر څوک چې هر فکر کړي مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو ترڅو دی بل د فکر نو شکرای شي زیاتره څوک زده کړونه وکړي
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه تاسوونه مهم به آثار هم لري
بلی او ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې همیشه از لیکنې کوم او زیاتره وخت ستاسو بسنو کې او نورو تلویزیونونو بسنو کې زه هم راځم برخه پکې اخلم او دغه د څنګه سره کتاب سو زما نومره کې کتاب لیکل شوی دی زه دغه کتاب عمومي غنې ما خو یو برخه مې د کتاب کې لیکلې ده هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په کله باندې ده چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي او دغه څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې نو هغه کار باندې روان دی چې هغه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم او نور مقالې مې لیکلې دي زیاتره په انګلیسي باندې دي نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې د افغانستان د امنیت پکلا باندې غوړی لیکنی وکړی نو اکثره وخت کې دي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي بیا
څه کې مو ماستری وکړه
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده نو زما هغه مکمل پلاتون د افغانستان د امنیت په برخه کې وي په همدغه خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې مونږ دلته درس ورته وي
څنګه بوله امنیتي مسایل سره دلچسپي پیدا شو او من د شزینه طبقه ل امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیره لیوالتیا نه وی
بالکل اندی په خاطر باندې چې په دې باندې پویډرم چې موږ تاسو هغه غړترین نمګرتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستلو هغه موږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو دغه دوی برخي وي چې ما ورته ډیر جالبیت دلودل چې په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوی کوم د افغانستان په امنیت باندې ځان پوی کړم نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوی شي نو ما خپل ځان تدریسي باندې وختلو پوی کما چې د یو هیواد خپل امنیت سره کوم کولای شي چې څوک بهتره کړی کوم لري ورته بهتره دی نو دا پلاتنې وي چې ما وختلې خپل ځان ور باندې پوی کما خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شي وي چې موږ تاسو ورته وګورو اند مجاهدینو د وخت نترنې ورځې پوري حوالی شای چې بدلیږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتی برخي دي او زیاتره وخت هم د امنیتی برخي دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتینو والے زموږ تاسو همدغه امنیتی برخه زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلای نو دا څه چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستل
د ډاکټرا موضوع محمد داده
بله بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکلا باندې ده د افغانستان د امنیت شورا پکلا باندې بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې د افغانستان د امنیت ماشینری څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخستل تیسس د ما هم دغه ده
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي خو فکر نه کوئ چې تاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې وګورئ لدینا زده کړو وکي څه پروګرام نه لري ورته چې په خپل ژبه واړوي
اصل په سلو کې پروګرام لرم په انګلیسي ژبه باندې دی بلې او فعلاً زه حتما اجبارم نو داس ما پلان دی چې دا کتاب ته بدلیږي او دا بیا زموږ افغانان کې چیرته جالبیت د امنیت سره لري او غوړي ځان پوی کړی کول شي چې بیا دوی د دې کتاب نه هم خپل استفاده ونه وکړي او زده کړه ونه وکړي
اوس په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی دی په څه بوخت دی
بلی افغانستان که خودی بدون راغلی دی از په لندن کې زما د تخپل شرکت ته ز د دې څنګ چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په دې خپل شرکت کې نو خپل هغه ځان می مصرف کړی دی پکې
نو غواړی چې خپل شرکت په رقم وست شاید زموږ جنوریدن کوته چې په وطن کې دی یو ته جالب وی چې هلته جونی اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري
بل یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای دې نه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یو چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو نو زما دلته شرکت دی زموږ واردات او صادرات کوو دلته شرکت می نسبت ډیر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی تقریبا سلو کسان دلته کار کوي زما سره او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د نجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم بیرته فعال شي راړه شم افغانستان ته همدغه سرمایه ګذاري چې موږ په انګلستان کې کړی ده د دې یوه برخه سرمایه ګذاري زه په افغانستان کې هم وکړم زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی نو د زیاترو جران د پاره ډیر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشو کړای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو چې وخت چې بانکینګ سیستم فعال نوي
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري څه هابي لري
زما هابي رښتیا تاسو ته مزه ځنې خلک نیوي چې ورکاهولیک لکه زه ډیر ځا کار کوم زیاتره په کار باندې بوخته اوسم او چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره چې زیاتره وخت فکر د پاره ډیر خدای موټر چلول مې ډیر زیات خوښیږي چې موټر چلاوم راړه شم چیرته لري او سفر وکړم خوښیږي مې نو داسې هابي نشته دا چې زما نوی خوښه کتاب لوستل مې خوښیږي خو بس نه مې چې ډیر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و ځینې وخت انسان وی چې لږ ورنه تفریح هم وکړم خوبوي نو کتاب لوستل مې ډیر زیات خوښیږي لیکنې مې ډیر زیات خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې تکړه چې په دې فکر کې ما وځي چې تاسو جنۍ هسته یا الکه هسته یا د څه رقم غریبی کورنۍ نه یا د پیسېدار کورنۍ نه هسته همیشه یو غټ هدف ځان ته په ژوند کې وټاکئ او هغه هدف ته لپاره کار وکړئ او هر څه امکانات شته نو زیاتره زما لیکنې دې تشویقي لیکنې وي زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق کړم چې دوی د دې لپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري دوی کولی شي چې خپل خپل ځان لپاره هم یو ښه ژوند موفق ژوند خپل ځان لپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان لپاره یو غټ هدف کړي نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق لپاره متوجه وي
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي
زه په مکتب کې چې ومه ډېر آرامه ومه او ډېره زیاته عاجزه ومه نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولمه نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلن جرات پیدا کړم چې وشمه کړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمه کړی چې خبرې وکړم بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله په همغې دوره کې بیا ما وشمه کړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي د مکتب دورې نه نو ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله نو خې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه زما اخې خاطرې دي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله. ما به فول تایم درس وی فول تایم به می کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولای شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې د زه کار کوم د غیر څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله. ما نه شوای کولای چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا 2 کاله ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت انسان کولی شي چې لږ راحت شي او خوشاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسی مینواله یاست؟ اوس هم تعقیبوي؟
بله سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلوده. اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای. د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما باکسونه نشته و په هغه وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومک زموږ د غونډو نه راووتل او بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وي د کرکټ، خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په هغه وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړې چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د ټولو نجونو چرت مرا. نو بیا هغوی مهرباني وکړله په خپله یې چې نه موږ ټولو نجونو ته یې مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم زه یو د اولینو افغان نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم. په کرکټ باندې مې خبرې کولې، خلکو ته ډېره زیاته جالبه. اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې، نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوي؟ ښځې د کرکټ سره څه دي؟ دغه یو تابو چې موږ ماته کړله. ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه. سپورت تنها د نران دپاره نه دی، موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي، خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډېر زیات کسان چې سروان سره خپل پورپا کې هم وو، زما د رتاک سره کرکټ ته مخالفین ډېر زیات ورسره مخامخ شول. مزمو خپل پورپا کې ډېر ژورنالستان نیولې ته ډېرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږېږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي، دا ولې خبرې په کوي په کرکټ؟ کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې. ما به خپل فعالیت ته می ادامه ورکوله چې نه، ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووزي، هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول که ډیره سخته، بیا وروسته ورور نور انجن را ووتل، بیا آسانه شوله. نو بیا په هغه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ تیم هم ولرم. په هغه وخت کې چې ما دې درخواست وکړلې چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ تیم واخلي، ما زه غواړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل تیم واخستل، بیا خپل پلیران هم درلودل. نو دا زما د پاره یوه غټه خبره وه. دا صرف دې د پاره ما د کار کوله چې نور انجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولی شي، ښځینه هم کولی شي همدغه کار. راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته د هغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به یې تماس نیوله چې سږ کال تیم اخلي، او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس وه چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره د کار کوله. د خود زما بزنس خو په انګلستان کې و، زما دپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه رسوله. دا زیاتره دې دپاره وه چې زموږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که د سفارت د کاري تجربې په اړه هم وایست، څنګه تجربه وه؟
تجربه ډیره ښه تجربه وه، ما ډیر څه ورنه زده کړل. زه مخکې د هغې نه چې سفارت ته راشم، ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده، خو په واسطه باندې راغلي وو. کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپلوان یې وو، هغوی به یې رالېږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه، نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي، خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل. موږ مجبور وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو، او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم بیخینی وکړه، ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په زړه کې یو ځل زه ورغلم زموږ سفیر صاحب په هغه وخت کې، ما وی چې سفیر صاحب، ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي، ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او ادرس ورته ولیکه. ما وی زه دغه د لاست لاندې کار کوم، ما وی چې زه خپل ماستری درلوده په ما زما ماستری لرم او د یو بی سواد د لاست لاندې کار کوم. نو هغوی وویل چې دا د افغانستان بدبختي ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک رالیږي، هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم، د دوی د فکر سره بلده شولم. که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم، ما د پاره زما بیخي هغه فکر، ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسي سیستم به وي. نو د سفارت ما ته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم، خصوصا د دفتري سیستم، په دې باندې زیاتره ځان پوه کړم.
بله، ډېر مننه.